السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. طالبانو د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې یو سړی د زنا په تور په درو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې د یکشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې ولایتي محکمې نوموړی په څلورو میاشتو بند او 15 درو محکوم کړی. نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار پر طالبانو غږ کړی چې د بدني سزاو څخه ډډه وکړي، ځکه چې دا د دوی په ټکو د بشري حقونو له قوانینو سرغړونه ده. خو د طالبانو سره محکمه تقریبا هر اونۍ د ورته سزاګانو د تطبیق په اړه اعلامیه خپروي او د 2021 کال د اګست راهیسې سلګونه کسان ښځې او سړي په محضر کې په درو وهلي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د 2023 کال له جنوري څخه د روان کال تر سپتمبر پورې په افغانستان کې څه باندې 2000 کسانو ته دندې پیدا کړې دي. د سازمان د یکشنبې په ورځ ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې دوی د کوچنیو او منځنیو سوداګریو په برخو کې ښځو، ځوانانو، بې ځایه شویو او راستنیدونکو ته تجهیزات، روزنې او مالی مرستې برابرې کړي. د هغه وخته چې طالبان واک ته رسېدلي، ډیری افغانانو د کاري فرصتونو له نشتوالي شکایتونه کړي او زیاتوي چې حکومت او نړیوالو موسسو دوی ته د کار پیدا کولو لپاره عملي ګامونه نه دي پورته کړي. د کندز په خان آباد چاو کې د یوې چاودنې خبر ورکړل شوی دی. د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې دا برید دوی د طالبانو پر ځواکونو باندې کړی. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه د دغې چاودنې یوه ویډیو هم خپره کړې او ادعا یې کړې چې دوه طالبانی وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو چارواکو له رسمند دغه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو په خواله رسنیو او ګڼو کورنیو رسنیو د کندز د خان آباد په چاو کې د چاودنې خبر ورکړل شوی دی. او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په غزه کې د دوه ورځنی اور بند وړاندیز اعلان کړی دی. رویټرز خبری آژانس لیکلی چې د ښاغلي السیسی دغه وړاندیز یوه برخه دا ده چې یو شمیر برمته شوي اسرائیلیان د فلسطینی بندیانو سره تبادله شي چې بیا یو بشپړ اور بند ته زمینه برابره شي. السیسی په قاهره کې خبریالانو ته د خپل وړاندیز شوي اور بند په اړه معلومات ورکړي، خو دا نه ده روښانه کړي چې دا پلان د جګړې اصلي لوریو اسرائیل او حماس ته سپارلی او که نه. حماس چې له څه باندې یو کال راهیسې په غزه کې له اسرائیلي پوځیانو سره په جګړه بوخت دي، د اروپایي ټولنې او امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. د اور بند دغه هڅې داسې مهال کیږي چې همدا پرون هم د غزې په شمال کې د اسرائیلو بریدونو لږ تر لږه 45 کسان ووژل. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د آسیا په سیالیو کې اتلولي خپل کړه. د دې بریا پراخ لمانځنه شوې او طالب چارواکو یې هم ولسته مبارکي ورکړه.
ټول د افغانستان ملت ته د زړه له کومې مبارکي وایم او د الله پاک نه د نورو کامیابیو هم توفیق ورته غواړم.
د ایران په لورستان ولایت کې د افغان کارګرانو پر استخدام بندیز لګول شوی. هلته یو افغان کارګر وایي
خلک له دولت سره همغږي دي، ناقانونه کارګرانو ته معاش نه ورکوي، پولیسو ته زنګ وهي او وایي چې دلته افغانان شته چې اسناد نه لري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه په یوه بیړنۍ غونډه کې پر ایران د اسرائیلو برید څیړي. او د رسنیزو اطلاعاتي سواد نړیواله اونۍ داسې مهال منځل کیږي چې افغانستان کې پر رسنیو ورځ تر بلې فشارونه په زیاتېدو دي.
د طالبانو د امر بالمعروف اداره د تیرو دوو میاشتو را په دې خوا د رسنیو له مدیرانو سره په منظم ډول جلسات درلودل.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خپرونې تر پایه زموږ ملګري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. اوریدونکو که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي، په دوهمه نیمایي کې د ومی ورځې پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی. اوس راځو د خبري برخه د سر راپورته. د آسیا په ایمرجینګ کپ سیالیو کې د افغانستان د الف ټیم اتلولي له تود هرکلی سره مخامخ شوه. افغانستان پرون ماښام سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره دغه اتل ولی خپل کړه د افغانستان له پیژندل شوی لوبغاړو نیولې تر سیاستوالو او چارواکو د افغان ټیم بریا ستایلی. تفصیل یې له صفی الله ستانکزی.
د شپې ناوخته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کرکټ د الف لوبډلې اتل ولی په جشنونو ولمانځل شو. جلال آباد کې ګڼ خلک د ښار واټونو ته وتلي او په اتڼونو او ولولو یې دا بریا ولمانځله. که څه هم جلال آباد کې د خلکو دې خوشحالۍ ډېر دوام ونه کړ، ځکه د راپورونو له مخې طالبانو له دې ډلې یو شمېر خلک نیولي او بندیان کړي دي. خپله رسنیو کې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې خلک د طالبانو له عسکرو د تېښتې په حال کې دي. اخوا بیا د پرون شپې د بریا په خاطر افغان ستورو لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او ګڼو نورو د بریا مبارکي ورکړي. افغان لوبغاړی محمد اساق رحیمی چې له صدیق الله اتل سره یو ځای د فائنل لوبي ګټونکو کې لوبغاړی وو، په یو پیغام کې چې ازادي رډیو تر رسیدلې وایي:
ماشاءالله خوشالي احساس لرو او ټول هیوادوال افغانان ته د ستر بریا مبارکي.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل ایکس پاڼه د دې بریا مبارکي ورکړي او ویلي دي افغان لوبغاړو په ټولو لوبو کې د افغانستان لپاره لاسته راوړنې کړي او وطنوالي خوشاله کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو هم د کرکټ په دې بریا خوشالي ښوولي. لا غیړلې د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی په یو بیان کې ویلي:
د افغانستان د کرکټ لوبغاړي قهرمانان کوم چې سریلانکا په مقابل کې اتل ولی خپل کړل، دوی ته د کرکټ ټولو د ټیم ته او د دوی د کرکټ بورډ په کومو منصوبینو ته او همدارنګه ټول د افغانستان ملت ته د زړه له کومې مبارکي وایم او د الله پاک نه د نورو کامیابیو هم توفیق ورته غواړم.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ایکس پاڼه په دې بریا خوښي ښوولې. هغه په خپل بیان کې ویلي: افغانستان په نیمه پایلوبه کې د هند تر ماتولو وروسته وتوانید سریلانکا ته به وو وکټو ماته ورکړي. خلیلزاد ویلي: ټول ټیم او هر یو افغان ته د دې بریا مبارکي وایي. د افغانستان د کرکټ الف ټیم چې عبدالیان لوبډله نومیږي وتوانید د آسیا په ایمرجنګ کپ سیالیو کې د سریلانکا الف ټیم ته ماته ورکړي. په دې لوبه کې سریلانکا د 134 منډو هدف ورکړی او افغان لوبډله د 19 اوور په سر کې د دریو لوبغاړو په سوځیدو دغه هدف ته ورسېده. صدیق الله اتل چې د ایمرجنګ کپ سیالیو په دې دور کې سر په سر ډېرې منډې کړي، په فاینل کې هم ښه وځلېده او 15 ناس وځېدلې منډې جوړې کړي. په ایمرجنګ کپ سیالیو کې د افغانستان، هند، سریلانکا، بنګلادیش، کوربا، متحده عربي اماراتو، عمان، هانګ کانګ او پاکستان لوبډلې شاملې وې. که څه هم الف ټیمونه و، خو اکثرو لوبډلو کې د اصلي ټیمونو مهم لوبغاړي شامل وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ایران د لورستان ولایت مرستيال په دغه ولایت کې د افغان کارګرانو پر ګمارلو بندیز لګولې دی. د اسنا خبري اژانس د راپور لمخې د لورستان ولایت مرستيال مسلم مرادي ویلي چې پر افغان کډوالو د موټرو او کورونو پیر هم بندې. هغه خبرداري ورکړی چې له دې امر سرغړونکو کسانو سره به قانوني چلند وشي. ایران مخکې هم په یو قانون سره د ناقانونه کډوال کارګرو پر ګمارنه د ورځې تر 1,000,000 تومانو پورې جریمه وضع کړې وه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ایران دولتي اژانس ایسنا د لورستان د والی د مرستيال مسلم مرادي په حواله راپور ورکړی چې په کرنیزو ځمکو، تولیدي شرکتونو او ساختماني پروژو کې د افغان کارګرانو ګمارل منع دي. هغه خبرداري ورکړی چې پر افغان اتباعو د موټرونو او جایدادونو پیروپلور غیر قانوني دی او خلک باید له دې کړنو ډډه وکړي. د مرادي په حواله ویل شوی هغه کسان چې افغان اتباع استخداموي له قانوني چلند سره به مخ شي. د ایران د کار قانون د 103 ماده لمخې هر هغه څوک چې غیر قانوني کارګران استخدام کړي باید د کارګر د ورځنی مزد 15 برابر جریمه ورکړي. دا پیسې د څه باندې 1,000,000 تومانو معادل کیږي. د روان کال په تلي میاشت کې هم په تهران، کرمانشاه او تبریز کې افغانان د خوراکي او کرنیزو موادو د تولید په فابریکو کې له کار کولو منع شوي. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې دغه وضعیت سخت په تنګ کړی دی. یو کارګر چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
مردم قطع دولت فعلا
خلق له دولت سره امغه گیدي نا قانون کارګرانو ته معاش نه ورکوي لیوی ا دوه میاشتو کار روسته د دې پر ځای چې معاش ورکړي پولیسو ته زنګ وهي او وایي چې دلته افغانان شته چې اسناد نه لري زه په خپل د دې ثانیه شاهد يم مګر زه اوس هم په سختي معاش اخلم ایران د کال تر پای د افغان کډوالو د جبري استلو ګواښ کړی او ویلي دي چې نور د افغانانو د منلو وس نه لري د لورستان د امنیت او پولیسو مشر محمد پیر حیاتی تیره اونۍ تایید کړی چې یوازې په لورستان کې 1300 افغان کډوال نیول شوي دي
و موریدل چې د ایران په لورستان کې افغان کډوال وایي چې دوی کار کولو ته نه استخدامي کې د غرض او شمیر نور محدودیتونه هم پرې لګیدلې دي بل ورته پر ایران د اسرایلو بریټ په ایران کې میشت افغان پناه غوښتونکي او کډوال اندېښمن کړي دوی وایي د اسرایلو تازه بریدونو ویرولي او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي تفصیل به له فیروز عزیزی وورو
د مشهور سوګوهون کې محمد علي کلی میرمن خلیل علي غوړی په افغانستان کې د خزل لپاره یو ځنګړی لوبغړی تراحی کړی نو موري دغه څرګندونې نن په کابل کې د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست له تخنیکی او مسلکی مرستيال احمد جان زدران سره په کتنه کې وکړي نو موري د خزل د ورزش په اړه وویل
martial arts you know for protecting myself in case I've been
ډیرای شي ستاچ غواړي ورزشي اتلانیسی مثلا مارز می ورزشونه کړی دي ځکه کچیر له خطر سره مخامخ سم چې لځانه دفاع وکړای سم ځکه میړونه تل لخپل میرمنو سره نوي دا شان دوی باید لخپل ماشومان هم ساتنه وکړي
خو خغلی احمد جان زدران د خزو د ورزش په اړه له تبصری پرته نو موړی نه په افغانستان کې د هغې لوري د نوي ورزشي لوبغالي او بنسټ پرانیستو په اړه مننه څرګنده کړه او د همکارۍ ژمنه ورسره وکړه د غلی خلیل علي د څرګندونې داسې مهال دی چې طالبانو په افغانستان کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ انجونې او خزي ورزشي لوبغالو ته لتاک او سیالي هم منع کړي دي مخکې تر دې یو شمېر انجونو ورزشکارانو ازادي راډیو سره خبرو کې له نوموړي غوښتي و چې د طالبانو حکومت له چارواکو سره په لیدنه کې له هغوی وغوړي چې افغان ښځو او انجونو ته د ورزشي لوبغاړو او د ورزش او سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي د نړۍ د پخواني دروند وزني اتل سکوهونکي کلی میرمن خلیله کلی د پنځمې په ورځ د عقرب میاشتې په درېمه کابل ته ولاړه چې د پیروزي په نوم د کابل په قرغې سیمه کې د فوټبال یو لوبغاړی جوړ کړي ویل سوي نوموړي به د غشان د محمد علي په نوم یو ورزشي بنسټ هم پرانیزي د ملګرو ملتونو د کارپوهانې یوې ډلې د اګست په نهمه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې طالبانو نږدې درې کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورتي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای سي د کارپوهانو دغې ډلې زیاته کړې وه چې د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو له لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغان میرمنو د بندیز په اړه پریکړه اقدامات وکړي
اوریدونکو په بخنه سره چې مخکې په ایران کې د افغان کډوالو د اندېښنو په اړه راپور خبرېدو ته چمتو نه وو تاسو په دې راپور کې چې اوس واورید دغه مسله واورید چې د افغانستان د نجونو لپاره د مشهور سکوهونکي محمد علي کلی میرمنې خلیل علي د و لوبغالي د جوړېدو طرحه وړاندې کړې ده دا راپور فیروز عزیزی چمتو کړی وو خو اوس راځو بیرته دې ته چې په ایران کې د اسرایلو لبري دروسته هلته میشت افغان پناه غوښتونکي او کډوال اندېښمن دي دوی وایي د اسرایلو تازه بریدونو ویرولي او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي تفصیل په دې راپور کې
مردم ما افغانان مثلا
دا ایران په پلازمینه تهران کې میشت افغان کډوال قدرت بیکو نو موړی وای پر ایران د اسرائیل او بریټ ډیرای افغان کډوال ویرولې دي
شرایط زندگی اتباع افغانستان در ایران خیلی وخیم است
په ایران کې د افغانانو د ژوند وضعیت ډیر کړکېچن دی هم د اقتصادي او هم د امنیتي اړخه موږ چې دلته اوسېږو اوس پیر ویریږو او له وحشت او ډار سره مخ یو اسرائیل چې هغه ورځ د ایران پر پوځي تاسیساتو حمله کړې
د اسرائیل پوز د جمعې په سهار د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په یو شمېر سیمو کې پوځي اهداف په نښه کړل د اسرائیل پوز ویلي په ایران کې د توغندیو د تولید پر تاسیساتو بریدونه کړي هغه ځای چې د اسرائیل د پوز په خبره په تیر یو کال کې پر اسرائیل کارول سوي توغندي په کې تولید سوي وو د ایران حکومت هم دا بریدونه تایید کړل او وی ویل چې د دوو سرتیرو د وزل کېدو په ګډون محدود زیانونه راوښتي دي دا بریدونه ورسته له هغې دي چې ایران د همدې رواني ملي میلادی میاستې په پایل کې پر اسرائیلو د بالستیک توغندیو بریدونه کړي وو. پخوانی پوځي محمد عارف فاریابی د ایران په پلازمینه تهران کې بل میشت افغان کډوال دی.
زور واخلی نو مجبور یو چې همدلته پاتې شو او د همدې جګړو په اور کې بس وزو، ځکه بل چیرې خو مونږ نشو تللی. زمونږ کورنۍ او خپلوان وایي چې د ایران وضعیت ګډوډ دی، بیرته افغانستان ته راشئ، خو هلته په افغانستان کې هم زمونږ ژوند له خطر سره مخ دی. له نړیوالو مو غوښتنه دا ده چې مونږ د امن هیوادونو ته انتقال کړي.
پر ایران د اسرائیل برید ته د طالبانو د حکومت تر څنګ د افغان د ړنګ سوي جمهوري نظام بیلابیلو پخوانیو چارواکو هم خبرګونونه ښودلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې په ایران د اسرائیلو بریدونه په سیمه کې تاوتریخوالي ته هڅه بللې او ویلي دي چې دغه ډول بریدونه به وضعیت لا پسې کړکېچن کړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه حالت دوام به په سیمه کې د انساني او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې ډېرې کړي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي او د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په خپلو ایکس پاڼو کې په جلا جلا بیانونو کې دا ډول بریدونه په سیمه کې د کړکېچ زیاتوالي او نړیوالې سولې او امنیت ته ګواښ بللی دی. د سیمه ییزو او نړیوالو چارو ځینې شنونکي هم په دې باور دي چې د دې وضعیت دوام به سیمه او هم افغانستان زیانمن کړي. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عمر داودزی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان بیا د نورو ملکونو په نسبت باندې یو خاص نگرانی یا تشویش یا کمزوري بلم لري چې د افغانستان تقریبا 15 میلیونه مهاجر په ایران کې پراته دي. افغانستان به ډیر متاثر شي د ایران اقتصاد خراب شي یا ایران پوره جنگ کې دخیل شي، نو افغانستان ته ضرر
د چارو بل پو انتظار خادم بیا وایي که دا ډول بریدونه دوام کوي او تر جګړې رسیږي، نه یوازې دا چې ایران او اسرائیل به اغېزمنوي، بلکې لمبې به یې ان تر نړیوالو رسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه په یوه بیړنۍ غونډه کې پر ایران د اسرائیلو برید څیړي. دا غونډه د ایران په غوښتنه د امنیت شورا د دورهي مشر سویس لخوا دایریږي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورهي مشر په توګه سویس اعلان کړی چې پر ایران د اسرائیلو د برید په اړه غونډه د ایران په غوښتنه او د الجزایر، روسیې او چین په ملاتړ جوړیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د ورته غونډې غوښتنه په یو لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتریش کړې وه. عراقچی ویلي د اسرائیلو برید نړیوالې سولې او امنیت ته جدي ګواښ دی او په سیمه کې د لا زیاتې بې ثباتۍ لامل ګرځي. هغه همداشان ګواښ وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره سم او د نړیوالو قوانینو په اساس په مناسب وخت کې د ده په خبره د دغو جنایتونو ته د قانوني او مشروع ځواب ورکولو حق لري. خو په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو سفیر دینی دانون د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې د ایران شکایت رد کړ او ویې ویل اسلامي جمهوریت هڅه کوي په دې بې ځایه ادعا سره د اسرائیلو پر ضد ډیپلوماتیک اقدام وکړي. هغه ویلي اسرائیل د ځان د دفاع حق لري او د اسرائیلیانو د ساتنې لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د شنبې په سهار وختي اسرائیلو د اکتوبر په لومړۍ پر دغه هیواد د تهران د لوی توغندیز برید په ځواب کې د ایران ځینې پوځي تاسیسات په نښه کړل. د راپورونو له مخې د اسرائیلو په بریدونو کې تهران ته نږدې د پارچین او خجیر په نوم پوځي اډې چې د ایران د هوایي ځواکونو اړوند وي زیانمنې شوي دي. په دغو بریدونو کې ایران د خپلو څلورو هوایي افسرانو وژنه تایید کړې. د یکشنبې په ورځ ایراني چارواکو د پلازمینې تهران اړوند یوې سیمه کې د اسرائیلو د نو له عمله د لهورد رحیمپور په نوم د یو ملکی کس د وژنې خبر هم ورکړی دی. د رحیمپور جنازه د دوشنبې په ورځ خاورو ته سپارل کیږي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکایي او اسرائیلي چارواکو له خولې د اسرائیلي بریدونو په اړه ځینې جزئیات خپاره کړي. د دې ورځپاڼې پر اساس د شنبې په سهار وختي برید کې تر سلو زیاتو اسرائیلي الوتکو برخه اخیستې وه او په ایران کې د لوشت ځایونه په نښه کړل. وال سټریټ ژورنال د یو اسرائیلي چارواکي په قول ویلي ایران لدی بریت خمخ کې څلور د اس 300 توغندیو سیستمونه لرل چې تر ټولو پرمختللي د تهران د هوایی دفاع په واکیو خټولي ویجاړ شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د اسرایلو بریت د ځان دفاع بللی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند شان ساوت ویل په پوځي اهدافو هدفي بریدونه د اکتوبر په لومړۍ پر اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د بریت په ځواب کې د ځان دفاع ده. ایران د اکتوبر په لومړۍ شاوخوا 200 بالستیک توغندي د اسرائیل پر لور وویشتل او دا په تیرو شپږو میاشتو کې دوهم ځل و چې ایران دغه کار وکړ.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
اوریدونکو آزادی رادیو چلروی ساته اوس ستاسو د کورونو میلمنه ده. د سهار لشپګو د مخام تر شپګو آزادی رادیو پلان لوڅپو او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو آزادی رادیو په منځنۍ 1200 شپګ نوي چپو خبرونه لري.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د رسنی زو اطلاعاتي سواد نړیواله اونۍ داسې مهال را رسیدلې چې په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ او اطلاعاتو ته پر لاسرسي کړی تنګ شوی. د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او فرهنګي اداره یونسکو د اکتوبر 23 تر 23 دغه اونۍ په دې هدف لمانځي چې خلک کره او باوري اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړي. خو په افغانستان کې چې له څه باندې دریو کلونو راهیسې طالبان پرې واکمن دي، آزاد رسنۍ له ګڼو محدودیتونو سره مخامخ دي او تازه په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویر او فلم اخیستو هم بندیزونه عملي شوي. تفصیل په دې راپور کې اوري. دا په کابل کې د یوې مظاهرې پر مهال له خبریالانو سره د طالب سرتیرو د خوډب یوه صحنه ده. دغه لته لیدل کیږي چې یو بهرنی خبریال خپل همکار له طالب سرتیری ژغوري او هغه ته وایي چې دا ژورنالیست دی، خو دغه سرتیری گزار پرې کوي او سپک سپوري ورته وایي. په افغانستان کې له خبریالانو سره تاوتریخوالی کومه نوې خبره نه ده. خود خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي د 2021 کال په اگست کې د طالبانو لبیا واکمنې دوره هیڅ پر آزاد او رسنیو خبریالانو او بیان پر آزادۍ محدودیتونه زیات شوي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته لسګونه خبریالان او رسنۍ فعالان نیولي، توقيف کړي دي او په ځینو حالاتو کې د محاکمو لخوا په بند محکوم شوي دي. په افغانستان کې د ننه خبریالان او د خبریالانو ملاتړي بنسټونه په احتیاط په دې برخه کې تبصره کوي او په صغر د نشکولای چې د طالبانو د حکومت تګلارې وننګوي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر عبدالقدیم ویاړ وایي د طالبانو حکومت د بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې یو شمیر ګامونه اخیستي، خو په وینا یې د ډګر کې یو شمیر ستونزې شته چې هغه د پټکو یو شمیر پرمختللو او دیموکراتو هیوادونو کې هم محسوسيږي.
نظر تیر دو کلونو ته د بیان ازادي او د غرض د خصوصا د اطلاعاتو د ورکړې برخه کې پرمختګونه خو مثبت پرمختګونه سوي. په خپل مثلا رسنیزو تخطیو او شکایتونو کمیسون رامنځته کیدل، د اطلاعاتو ته د لاسرسي ریاست رامنځته کول، که څه هم موږ تاکید په کمیسون درلود ولرو یو کار څه باید منګ ډیر تاکید روان لرو دلته په افغانستان کې د قوانینو رامنځته کول دی او د مکلفیتونو معلومول دي. سه رسنۍ او خبریال څه مکلفیت لري، حکومت څه مکلفیت لري د رسنۍ او د خبریالان په وړاندې دوت روښانه سي.
په افغانستان کې رسنۍ په ځانګړې توګه تصویري حقوقه یو نوې سرخوګۍ د زیرو یا ژوندۍ موجوداتو پر تصویر او فلم اخیستو بندیز دی.
قیامت پرسه هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړونه کوي، عکسونه جوړوي، امر بالمعروف او نهی عن المنکر خبرې کوي. چې
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خپل قانون په 13 ماده کې چې د 13 اگست میاشتې په 13 نافذ او رسمي جریده کې خپور شو، د ژوندیو موجوداتو انزور او فلم اخیستل منع کړي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلي دوی هڅه کوي چې دغه بندیز په تدریجي ډول عملي کړي او تر دې شیبه په ننګرهار، تخار، خوست، کندهار، بادغیس، پکتیا او یو شمیر نورو ولایتونو کې خبریالان عملاً یو شمیر غونډو ته د کمرو لوړلو منع شوي دي. د برخه کې د بیلګې په ډول د تیرې دوشنبه په ورځ په ننګرهار کې یوې غونډې ته اشاره کوي چې د ولایت ویان عبدالمالک نیازی رسنیو ته د پوښښ بلنه ورکوي، خو ورته وایي چې کمرې دې نه وروړي.
دیا میرے بالمعروف وزیر صاحب راغلی ده تو به دې ناسته له ولسونو او مسلینو سره لرو. البته چې دغه کمرې ملګری دې نه را وړي، آډیو پروګرام ته راځي نو پروګرام به آډیو ځان سره اخلي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤله سمیا ولیزاده وایي طالبان دی پر دغه بندیز لسره غور وکړي.
متاسفانه دیده میشه که اخیرا از طرف طالبان محدودیت
لبد مرغه لیدل کیږي چې د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د معلوماتو رسولې پر بهیر او د رسنیو پر قانوني ازادیو محدودیتونه زیات شوي. دا چې طالبان په ځینو ولایتونو کې رسنیو او خبریالانو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د فلم او تصویر نه اخلي، دا واقعا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو پر دغه پریکړې د بیا غور غوښتونکی دی ترڅو رسنۍ او خبریالان وکړای شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان چې مرکز یې جرمني کې دی مشر حامد عبیدی وایي افغانستان کې د رسنیو مسولان په مکرر ډول د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له فشارونو سره مخامخ دي. خاغلی عبیدی ازادي راډیو ته ویل دغه وزارت له رسنیو غواړي چې قوانین عملی کړي، خو په وینا یې د ټلویزیونی خبرونو په برخه کې د دغه وزارت د ریز لا ګونګ دی.
د طالبانو د امر بالمعروف اداره د تیرو دوه میاشتو راپدې خو د رسنیو له مدیرانو سره په منظم ډول جلسات درلودل او په دغه جلساتو کې د ټولو څخه غوښتنه شوې و چې د امر بالمعروف قانون د خپلو خبرونو کې په پام کې ونیسي او پلي کړي. که څه هم د تصویر د خبرېدو مسله څو ځله یاده شوې او په وار وار یا تشوی په خاص ډول تلویزیون په برخه کې، ځکه چې تلویزیون به له تصویر معنا نه لري. د امر بالمعروف د ادارې زواب ګوم وو تل او ویل چې ممکن تلویزیونی خبرونه سسناتو کې راشي.
د امر بالمعروف په قانون کې په پاسپورت او تذکره او یو شمیر نورو سندونو کې د تصویر موجودیت په سسناتو کې یاد شوی، خو تلویزیون کې د تصویر مسله هیڅ ذکر شوی نه ده. په افغانستان کې پر رسنیو دغه محدودیتونه داسې مهال زیات شوی چې د اکتوبر له 23 تر 23 پورې د رسنیز او اطلاعاتي سواد نړیواله اونۍ لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري اداره یا یونسکو دغه اونۍ په دې هدف لمانځي چې خلک له رسنیزو وسیلو او دې برخه کې له ډیجیټلي پرمختګونو سمه استفاده وکړي. د دې اونۍ د لمانځلو نور اهداف په خبرو اترو او بحثونو کې د ولسونو ګټور ګډون، د بیان ازادي پیاوړتیا، اطلاعاتو ته لاسرسی، جنسیتی برابری، سوله او تلپاتې پرمختګ بلل شوی دی. د رسنیز او اطلاعاتي سواد د اونۍ نظریه د لومړي ځل لپاره په 2011 کال کې په مراکش کې رامنځته شوه او یونسکو د لومړي ځل لپاره په 2012 کال کې ولمانځله. په بیلابیلو هیوادونو کې د دې اونۍ په مناسبت د عامه پوهاوي پروګرامونه او غونډې ترسره کیږي او هڅه کیږي چې د نړۍ په کچه د عامو رسنیو او اطلاعاتو مهارتونه پراخ او د ټولنې بیلابیل قشرونه پر دغو وړتیاوو پوشي. هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې پر رسنیو د لګول شویو محدودیتونو او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو پر اندېښنو د طالبانو د مسؤلو چارواکو نظر هم واخلو، خو د دوی ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نبی الله زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالی کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره همشته هلته هم خاص نرسانی یعنی نسایي ولادي شجنه ډاکټرانی نشته، ځکه چې د چې په افغانستان کې په هنتونونو د شجو پر مخ کاملا بندې، نو ځکه د شجنه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړي، ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا شزینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته شزینه کارکونکي ډاکټرانې باید ولېږي او ترڅنګ په هنتونونو د شذو مکاتب باید خلاصي، ترڅو موږ پاینده کې تکړه او پیوړی ډاکټرانی ولرو، ترڅو به هر ته د تداوی د پاره موږ ضرورت پیدا نکړو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه په دې هیله چې جوړ روغ وي د تل په شان بیا هم زلمی هیواد مل له هلمند کې کول سوالي څه بیا د واتس اپ رابطه را سره ځای سوال د امارت اسلامي لوړپوړو مشرانو څخه مو د هیله غوښتنه ده چې زموږ په کې کول سوالي کې د بایومټریک یا کمپیوټری تذکریه نسته نمائندګي دلته نسته نو په ولایت کې کې جلتم په میاشت یو تذکره نه راوځي نو دلته چې سمیکاټان پر کاغذ باندې نه رجستري نو دلته اکثر سمیکاټان زیات بیا تذکری سمیکاټان چې هغه یې کمپنی وربندي یا یک طرفه بندي یا یک مخزه بند کې نو له امارت اسلامي څخه مو دا غوښتنه ده چې په ولسوالۍ کې هم کمپیوټري تذکریه نمائندګي فعال کړي. مننه له ازادي رادیو څخه زموږ پیغام نشر کړي. په شاله ورځ ولرئ. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.